द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوریدون کو سحر مونیک مرغه او خر اخلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي اند یک شنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه شپې اته بجې دي زما ستاسو قربانه منظر شهید او دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو د یمن پوز تر مخه د سعودي عرب پولې ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو تر منځ نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي
پوځي ذرایعو او عیني شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوي نښتو کې نږدې 30 یاغیان او لږ تر لږه 28 حکومتي عسکر وژل شوي دي او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي
اخوا د شام او عراق سره لګیدلې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا او یا تنه وژل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی تر هغه ټول پناه ځایونه به ختموي
سېګیلی دوستار دهلی کاردشترم هانفندیلر بهفندیلر سایګیدر مولانا دوستار
د جرمنی بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې کوم اروپایي هیوادونه چې د ټاکل شوې برخې مطابق ته پناه ځینو قبلولو نه انکار کوي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایی کوي
د جرمنی خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګری په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناه ځینو لپاره د ټاکل شوې کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړاکه کړې
سټیکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسئ او تاسو ته اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل د یمن پوځي ځواکونه وایي لږ تر لږه 8 تنه د یمن شمالي سیمې شدید جګړه کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونو او شیعه مذهبه حوثي یاغیانو تر منځ جنګ ځپلي هیواد کې اوربند هم لګېدلی و امنیتي سرچینو تر مخه ویل کېږي د حاجا ایالت کې شاوخوا 40 یاغیان او 28 حکومتي سرتیري وژل شوي او په لسګونو نور دواړو خواوو ته ژوبل دي د دې سره سره چې د ملګرو ملتونو هڅې د سولې راوستلو لپاره د سه شنبه په ورځ جنیوا ښار کې پیل شوي وو د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا او یا تنه وژل شوي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی تر هغه ټولې ظالبه ختموي او بلې خوا د ترکیې ځواکونو د عراق شمالي سیمې نه په وتلو پیل کړي دا کار په داسې حال شروع شوی چې یوه ورځ وړاندې یې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترکیې ته ویلي چې خپل ځواکونه دې د هېواده وباسي ترکیه هم غواړي چې بیرته د عراق حکومت سره خپلې منځنۍ اندېښنې کمې کړي د ترکیې بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوي چې د عراق موصل ښار ته ځواکونه لیږلو په مسله یو غلط فهمي رامنځته شوې وه د ترکیې پوځي ځواکونو لیږلو په سر عراق حکومت سخت قهرجن شوي وو او ویلي وو چې د دغه عسکرو نه د راتلو غوښتنه نه وه شوې او دا یوه بې ځایه لاسوهنه وه د جرمنی بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمیر د شنبه په ورځ هغه اروپایي اتحاد هیوادونو ته ګواښ ورکړی کوم چې د کډوالو منظورول په خپل هیواد کې نه مني ښاغلی شتاینمیر ویلي چې د داسې هیوادونو پر عمل به سخت ګام اخیستل کیږي د جرمنی اونیز اخبار ډی شپیغل سره د خبرو په مهال یې دا هم ویلي چې اروپا د قانون ټولنه ده او که دا مسله حل نشوه دوی به د قانوني پروسې له لارې ګام اخلي د سومالی په سرخار موګادیسو لوی لارې باندې د شنبه په ورځ شوي یوې موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د پولیسو ویان علی هرتزبری وایس اف امریکا ته ویلي دغه موټر د یو شاپینګ سنټر ته څیرمه وچاودېدو او څو شیبو وروسته د بل موټر نه وسله لرونکي د حکومت په چارواکو ډزې پیل کړې په چارواکو کې د مرکزی سومالیا د ګلتګدود سیمې ګورنر هم شامل وو د دې پیښې پړه د الشباب وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده د ملګرو ملتونو شورا د سوریې کورنۍ جګړې د ختمون د او اوربند پیلولو پریکړې باندې خپلې مثبتې رای ورکړې دي هغوی د مخالفونو ترمنځ د خبرو پیلیدو پروسې تصدیق کړی دی او د دې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د ټولو هغه هیوادونو چې ګډون یې کړی ستاینه وکړه او ویلي دي چې دوی دومره زر یو سیاسي حل لارې ته رسیدل د یووالي نښه ده. ترکیه حکومت ویلی د ملګرو ملتونو دغه مثبته ګام به د سوریې د ډیرې مودې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوږیز تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس هم رازو د ریپورټونو ولورې ته تاسو ته اولنی ریپورټ وړاندې کوو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدله د یمن پوځي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 18 تنه د یمن شمالي سیمې په شدید او سخت جګړه کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونه او شیعه مذهب او سیاقیانو ترمنځ جنگ ځپلي هواد کې ورباندې هم لګیدلې وو. په دې هکله زموږ همکار محوش جلیل یو ریپورټ تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د یمن پوځ ویلي دی چې د سعودي عرب پولې ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ تازه خطو کې لږ تر لږه 18 تنان وژل شوي دي. دا تازه خطې هرات نومي سیمې ته نږدې شوي. په دې سیمه باندې حکومتي عسکرو دوه ورځې وړاندې کنټرول ترلاسه کړی و. پوځي ذرایعو او عیني شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوې نښتو کې نږدې 30 یاغیان او لږ تر لږه 28 حکومتي عسکر وژلي شوي دي او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي. د تیر نهې په ورځ شروع شوي امن مذاکراتو او جنگ بندۍ باوجود یمن کې دا قسمه پیښې روانې دي. د تیر خالي په ورځ وژلي شوو ترڅنګ لږ تر لږه 500 حوثي یاغیانو او 30 حکومتي عسکرو د ژوبل کېدو خبرونه هم دي. د تیرو څو میاشتو نه روانه دا جګړه ختمولو لپاره حوثي یاغیانو او حکومتي وفد ترمنځ په سویټزرلینډ کې مذاکرات روان دي. د ملګري ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د خانه جنگي ختمولو یوازینۍ لار ده. په یمن کې د تیر کال پای راهسې صدر منصور هادي حکومت پلاو عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ نښتو کې اندازن 15,500 تنان وژلي شوي دي. دا نښتې تیر کال ستمبر میاشت کې هغه وخت شروع شوې کله چې حوثي یاغیانو د سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو او وروستو یې په عدن خار هم قبضه وکړه او د دې وروستو صدر هادي سعودي عرب ته تښتېدو باندې مجبوره شو. سعودي عرب د نورو خلیجو هیوادونو په مرسته حوثي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه ترسره کړل او حوثي یاغیان یې د عدن خار نه وتو باندې مجبوره کړل او د دې وروستو صدر هادي واپس عدن ته راغی. خو حوثي یاغیان اوس هم د سنا خار کنټرول لري. تیره میاشت د ملګرو ملتونو ستر ځای مشر جوهانس کلاو ویلي دي چې د هیواد 20 میلیونه آبادۍ کې 21 میلیونو څخه زیات خلک د بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي او په فوري توګه بشري مرستو ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې امدادي کارکوونکي په یمن کې د غذایي کمی ښکار 2 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو او حامله ښځو سره د مرستو هڅې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
قدر منو اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورټ ولورې ته راځو. څنګه چې تاسو مو ویل چې د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي دي او د ترکیې ولسمشر په دې هکله رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د پی کی کی تر هغه ټولې ظالمې بدوي ختموي. په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورټ تیار کړی دی. تاسو ته نور تفصیل په دې ریپورټ کې وړاندې کوو.
د ترکی په سویل شرقي سیمه کې د حکومتي عسکرو او د کوردستان ورکرز پارټي پی کی کی ترمنځ انخطو کې تیرو څلورو ورځو راسي پر روانې جګړه کې نږدې 70 پورې تنان وژل شوي. دغه انخطې د ترکی عسکرو د پی کی کی پر ضد عملیاتو شروع کولو نتیجه ده چې پکې خبرونو تر مخه د ترکی عسکر هم جوبل شوي. د ترکی جنگي جازونو ته جمعې پر ورځ د عراق هغه سیمه هم په نخه کړي چرته چې د پی کی کی مرکزونه وو. دغه د ترکی جازونه د خپل دیاربر کې ایربیس نه د پی کی کی پټ پناه ځایونه په هدف کوي. تیرې جولای میاشت کې د ترکیه حکومت او پی کے کے کردستان ورکرز پارټۍ ترمنځ د ډزبندۍ دوه کلیزه معاهده پای ته د رسیدو وروسته د امن ټول امیدونه تاله ترغه شول. دا شخړه درې لسیزه زړه ده او لوجې څلوېښت زرو خلکو ژوند بایللې. د ترکیه حکومت او پوس په خپل بیان کې ویلي دي دا عملیات به د پی کے کے پر ضد تر هغې دوام لري تر څو چې په هیواد کې اولس ته امنیت او د خیر ماحول نوی برابر شوی. تیره ورځ هم د ترکیه یو عسکر وژل شوی او بل جوبل شوی. دا مرګ جوبله په سور سیمه کې رامخته شوه کما چې د پولیس لخوا د کرفیو لاندې ضلعو کې راځي او تیرو دوه اونو راسې دغو سیمو کې کرفیو پر ځای شوی. نوسیبن هم د کرفیو لاندې علاقه ده او درې پولیس زخمیان شوي چې کله د پی کے کے تندرو لخوا د پولیس په ګاډي باندې راکټ داغل شوی. سیزری او سیلوپی هغه سیمې دي کوم چې د شام او عراق پولو سره لګیدلي. دواړه ښارونه د کرفیو لاندې دي او د مرګ جوبلو زیاتره شمیرې دغو علاقو نه رامخته کیږي. پی کے کے ډله په خوا وختونو راسې زیاتره اغیز په کلیوالو سیمو کې لري خو په نږدې ورځو کې خپل زور او اثر ښارونو ته هم غځولی. د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان قوي ژمنه کړې چې پی کے کے ترهګرو نوغې به وباسي. پی کے کے ترهګر ډله ترکی، امریکي او اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې. د ترکی صدر وای تر سوچ هاغه ټول پټ پنا ځایونه نوی صفه شوی تر هغه پورې به پوزی عملیات دوام لري.
sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم یو شان عکس العمل سرګند کړي.
سادیجه
وای چې د هاغه سیمو اوسیدونکو باندې غږ کوم چې د ترهګرو پر ضد راپاسي او د خپل خارونو دفاع وکړي. خو په هغه سیمو کې چرته چې عملیات روان دي د ولس قهر او غوسه د پوس پر ضد د احتجاج په شکل رامخته کیږي. د ترکی یو قانون جوړونکې کیګلا ډیمیرل وای دی وای چې ټولو کسبو او خارونو ته پکار دي چې د هغه خلکو امداد وکړي چرته چې د پوس عملیات روان دي. هر چا ته پکار دي چې رامخته شي او په احتجاج کې برخه واخلي. راپورونو تر مخه راتلونکو ورځو کې به نور هم ولسی احتجاجونه په ترکی کې حکومت او پوس پر ضد کیدونکي دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
خدر من اوریدونکو که تاسو خواړی د دې ورځې خبري خبرونه نیغ په نیغه د ویب پاڼې نه هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو که سمارټ فون لري ټیون ان اپ ډاونلوډ کړئ او هلته هم تاسو د دې ورځې ټول خبرونه کولی شئ چې په ژوندۍ پړه واوري. راځو یو بل ریپورت ولورې ته چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر چې فرانک والټر شتاین مغ دی هغه د شنبې په ورځ هغه اروپایي اتحادي هیوادونو ته دغه ګواښ کړی دی چې کوم هیوادونه چې د کډوالو قبولول نه انکار کوي هغوی په خپل هیواد کې نه مني هغوی پر ضد به د هغې هیوادونو پر ضد به سخت قانوني ګامونه اخیستل کیږي. او هغه هم دا ویلی دی چې اروپا د قانون ټولنه ده او دا مسله ډیره شدیده ده نو هغوی به په دې باندې حتما ګام اخلي. په دې هکله زموږ همکار بختور شاه یو ریپورت تیار کړی دی تاسو ته په خپل ریپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر خبرداری ورکړی کوم یورپي هیوادونه چې د کډوالو پناه غزینو د منظوري شوی کوټې مطابق هغوی لزی نه ورکوي دا هغوی په خلاف په قانوني کاروایی کولای شي. هغلی فرانک والټر د جرمني ونیزې مجلې ډیر سپایګل سره په خصوصي مرکه کې ویلي که دغه مسله په سمه حل نشوه نو قانوني لارې چارې به ورلګوري. نوموړي زیاته کړې ده یورپ یو قانوني ټولنه ده. د جرمني خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګري په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناګزینو د پاره د ټاکل شوي کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړکه کړې. سلوواکیا تیره میاشت خبرداری ورکړی و دوی به د یورپ لخوا د 1,60,000 پناګزینو د ویشلو په منصوبه شکایت کوي. د یورپ لخوا د پناګزینو د ویشلو د دغه منصوبې لاندې سلوواکیا ته 300 پناګزین په خپل خاوره ځایول دي خو تر اوسه ډیر کم پناګزین غربي یورپ ته د تلو په وخت په سلوواکیا کې پاتې شوي او د هغې نه هم کمو پناګزینو په دغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستو دپاره خواستونه ورکړي دي. د جرمني خارجه وزیر د سلوواکیا په دغه رویه سخت غبرګون وښوده او ویلی دی د یورپ یواله داسې نه دی لکه په یو طرف تلونکې لارې، او هغه څوک چې د پناګزینو د قبلولو نه انکار کوي هغه ته دا معلومه وي چې په هغه به د یورپ خلاصې پولې بند کړي شي. د یورپی هوادونو غړي بغیر د پاسپورت نه په ټول یورپ کې سفر کولای شي، کوم چې د یورپ یو لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. او یورپی کمیشن اندېښنې ښودلې دي که یورپی هوادونو خپلې پولې بندې کړي نو د یورپ مستقبل به ورسره په خطرو کې وغورځيږي. د اروپای ټولنې مشران د زیارت په ورځ په دې خبره سلا شوي دي چې د جون تر اخرې به د خپلو بارنو سرحدونو د حفاظت لپاره په سمندري او ځمکنیو لارو داسې عسکر لګوي چې د پناګزینو مخنیوی وکړي. دغه مشرانو ترکیه ته د 3.25 ارب ډالرو امداد زر تر زره ورکولو غږ هم وکړو چې د هلتنه د پناګزینو بهیر راکم شي. د یورپ مشرانو دا منلې ده چې دوی د پناګزینو د مسلې د قابو کولو په لړ کې ډیره کوتاهي کړې ده، کما چې د دویم جنگ عظیم وروسته د پناګزینو تر ټولو سنگینه کشاله ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
عزت پن اوریدونکو، د خبری خپرونې په دې ځای کې وخت شو بیا د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. تاسو ته وړاندې کوي چې په دغه مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده او کومه موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
پاکستان کې د پیرو سو کلونو راسي د خونړۍ ترهګرۍ، بډو رشوتونو، بیروزګارۍ، د امن او امان د خرابو حالاتو، د ګرانۍ او په خصوصي توګه د بجلی د نش د لاسه د پاکستان خلک دوست پیګمول راغلي دي. خو د کال 2014 نه د فوج د نوي سرلخکر د جنرال راحیل شریف په فوجي پرده د راخکارا کېدو، او د کال 2014 نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف د ضرب از په نوم د زبردست فوجي کارروایي شروع کولو ورستو، جنرال راحیل شریف د پاکستان د ویریدلو خلکو لپاره د امید او د حوصله یو روښانه علامت جوړ شوی دی. نن د امریکای آنلاین چاپ کیدونکو اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان د سنگینو داخلي حالاتو په پس منظر کې د نوی سرلخکر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د فوج د کردار په باب لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان غیر حقیقی نجات دهنده. د مضمون شروع د دې تپوس نشوي دا چې پاکستانیان امید کوي چې د فوج نوی سرلخکر جنرال راحیل شریف به ملک نه د یاغیانو او د جنگیالو نوغې اوباسي او امن او امان به قائم کی. خو آیا اکی او تن بدعنوانه قانونی نظام او تار تار امنیتی اډانه بدلولی شي؟ په مضمون کې لیکلی شوی دی چې په ملک کې تر سرحده پورې د امن پر راوستو جنرال راحیل شریف د ستاینې وړ دی، ځکه چې د ضرب عزم له سببه پاکستان کې ترهګر بریدونه او یا فیصدی راکم شوی دی. خو د ضرب عزم په کامیابو شکونه کیږي او دا تورونه لګولی کیږي چې په ضرب عزم کې هغه ګوندونه هدف کولی شي کوم چې د مملکت پاکستان مخالف دي. بین الاقوامی برادری چې د کومو ګوندونو خلاف کارروایی کول غواړي د پاکستان فوج هغوی ته سنوي. خو بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین 13 سپتمبر کې د چین په خپل دوره کې په ډیر فخر سره اعلان کړی دی چې پاکستان د چین د مخالفه اسلامي ګوند د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک په مکمله توګه خاتمه کړی ده. ولی د صدر ممنون حسین دی اعلان ته د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې د مصلحتونو له سببه د شک په نظر کتی شي. خو فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې ضرب عزم کې تر اوسه پورې تر لاسه کړی شوی کامیابی د دې شکونو او تورونو له سببه بې مقصد دی چې آیا پاکستان اوس هم د ترهګرو خلاف کار روایه کې د خو ترهګرو او بدو ترهګرو په پالیسۍ عمل کوي او کنه. د پاکستان کلهم خلک د هغې ورځې په انتظار دي کله چې د دوی د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه د جارو کېدو حقیقي اعلان وشي. خو د یو کال د فوجي اپریشن وروسته هم د پاکستان د خلکو د دې زیری تر غوږو کېدو امکان نشته. فلحال خلک دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د امن او امان د قائمولو په لوري ګني صحیح پرمختګ شوی دی. ډېر تجزیه نګاران دې خبرې منلو ته هم تیار نه دي چې د پاکستان خلک او حکومت ګني په رښتیا سره خپل خاورې نه د تونلاری توپ د ختمولو جنگ تلاس اچولې دی. په دې سبب ډیر داسې خلک هم شته چې هغوی جنرال راحیل شریف ته د قام د یو ترزم نوم لا ورکولو ته تیار نه دي.
ریڈیو ڈرامہ ہو رہے دجون لار
گران اوریدوں کو وس ہم رازو یہ بل رپورٹ ولوری تھا چی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا د هغه کسانو د کورونو څخه برق او ګیس بندیدل پیل شوی دي. څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي نه ورکوي. او په وروستیو کې رپورټونه هم راغلي چې د ډیر تحصیل یافته کورنیو لخوا هم ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد څاڅکو ورکولو نه انکار شوی دی. په دې هکله د بلوچستان د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین یو رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا دغه کورو سره د بجلی او ګیس کنکشن د کاټولو عمل پیل سو. چاچ په وروستي کمپین کې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو سره ډډه کړې وه. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دغه کورو ته به تر هغه وخته پورې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه ورکول کیږي تر څو چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي یا قطرې نه وي ورکړي. په دې اړه د کوټې د ډیپټي کمشنر داود خلجی وینا ده.
د غرمې د کم یوټیلیټیز چې دي لکه بجلی سو ګیس سو کم بیسک نیسسټیز چې دي هغه موږ زن ډیسکنیکټ کړل آن دا کنڈیشن چې مطلب کته ویکسینیشن کوي خپل د بچیانو بیا به تا دا سروسز موږ ته درکو کوم دا سروسز حق ته نه لري.
که څه هم د روان کال درې ورځنی اخري کمپین دوې ورځې وړاندې ختم سو، د چارواکو په وینا چې په وروستي کمپین کې په سلګونو ماشومان د سکولو د کلنې رخصتۍ له وجې یو ځل بیا د پولیو د څاڅکي څخه بې برخې پاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د پولیو ضد کارکوونکي ډاکټر شفیق وایي،
د ډېر وخت راسې د کوټې دا یو عادت سوی دی کنه چې دلته ډېر خلک مایګریټ سي د یخ پښو کې چې څنګه سکولونه بند سو څنګه چې یخ شروع سو خلک د دې ځکه کراچی سکر حیدرآباد ایون لاهور اسلام آباد ودی گرمو علاقو ته ولاړ سي. د دې بلوچستان کې دننه هم دا موومېنټ چې د هغه آی ډی پیز ولا دا ډېر زیات دي. د کوټې ډېر انسانان سوي پوری ولاړ سي.
د ورستي کمپاین په دوران کې د اول ځل را څرګنده شوی ده چې ځینې تعلیم یافته کسان هم د پولیو د کترو څخه انکاریان دي. د کوټ پر ریلوی کالنو کې و لیډی ډاکټرې د تیرو اتو کلو راهیسې و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر شفیق ته.
سپینسرې مورې ورسره ده، د لیډی ډاکټرې سره اوسي، هغه مورې ریزیسټ کوي. اوس دا لیډی ډاکټر چون هغه زموږ د علاقې او د سوسایټي او د دیشان نو هغه مور ته بیا جواب نیسي ورکولی. هغه مورې سپینسرې خو ده لیکن شي از اکټیو. نو هغه هغه کوشنیان چې دي هغه تر ځان یې لاندې کړي دي او هغه سټریکټلی ریفیوزل ده. شي از سټریټ اوی ریفیوزل. وای تاسې هر 15 ورځې بعد ولې دروازه ټکوي؟
دا خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت ادا کړې وه چې د روان کال په وروستۍ میاشت کې به ونږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، خو د یخنۍ له امله دغه هدف یې نه دی ترلاسه کړی. ایوب ترین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو،
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د سحر په خیر دی خبرونه هم د خبرې خبرونه نوروسته پیلېږي. خو د خبرونه دی ځای کې چې اوس هم څو شیبو کې په پای ته رسی، تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د
بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پویلی. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډی رشوتونه غیر محکمتیا زیاتی او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکی پکې نه محرومه کوي. ددا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپلې جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کومو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو دپاره جنګ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړۍ ردعمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براون فیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جائیداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولې شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براون فیلډز دا هم ویلی دي چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولې دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړی ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په بابله د خارجه چارو محکمې بین الاقوامی ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیون ډالرو امداد کړی دی. په دې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یوې ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامی معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسی تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسی معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا دیو رادیو دا. که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: divaradio@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.